द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ورډیو دا نن د یکشنبې ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 18 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 18 بجې سوی دی د وایس اف امریکا دی ورډیو یو ساته خبری خبرونه کې زم ستاسو قربانا کلسم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست ویایو خبرونه په تفصیل درته وړاندې کوو خو اول درته ویایو چې د خبرونو سرټکی سدي
په ترکیه کې چارواکي وایي د ناکامه کودتا په ترکیه د پوجي افسرانو او کازیانو په ګډون نزدېش پر زره کسان نیولې دي هلته نن هم خلک په سړکونو راوتلي او د صدر طیب اردوغان په حق یې نارې وهلې
او د افغان کډوالو په پاکستان کې د راتلونکو په اړه یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی مطبوعاتي راپورونه وایي اسلام آباد او کابل ترمنځ ورستي تاوتریخوالي له وجې افغان کډوالو سره په پاکستان کې بدسلوکي پیل شوی
دغه ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دغه ناسته کې د افغانستان پاکستان او یونیشیا ترمنځ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو په ستراتیژۍ او پلان خبرې کېږي
او د پښتونخوا ولسی تاریخ ویلی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په حق له مرکزی حکومت وړو ثبوت خپل حق ورکول نه غواړي نن چرسده کې وی غونډه ته د وینا په وخت مشرانو په پښتونو ژغ کړی چې د خپل حقونو لپاره د پټینګه ودرېږي
د خو چین پاکستان اکنامیک کاریډور دی دا پورا وړو د نه شینو سره وړو کاریډور یو روټ دی دا دویم درم نمنو
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره
په ترکیه کې چارواکي وایي د جمعې دروازې د ناکامه کودتا په ترکیه نن د یکشنبې په ورځ هم یو شمېر پوځي افسران او کازیان نیولې دي د هیواد د انصاف وزیر بیکیر بورداګ ویلي تر اوسه شاوخوا 6000 کسان نیول سوي او دا شمېر به زیاتېږي په نیول سوو کې د درېمې کلې اردو قمندان جنرال اردل اوسترک هم شامل دی چې د غداري لمکدمې سره مخ کېدای سي ځینې نور اعلی پوځي قمندانان گاونډي یونان ته د هلیکاپټر له لارې تښتېدلي چیرې چې هغوی د سیاسي پناه لپاره خواست کړی دی په عین حال کې په زرهاو ترکیانو نن هم د کودتا په ناکامۍ خوشحالي لمانځلي او د صدر طیب اردوغان څخه د خپل ملاتړ اعلان کړی په هغه ناکامه کودتا کې د وژل سوو کسانو شمېر 250 ته رسېدلی چې پکې ولسی وګړي هم شامل دي
د افغانستان د کډوالو مسلې اورولو لپاره یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدلی دا درې اړخیزه غونډه کوم چې د پاکستان افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ترمنځ کیږي د جولای په 19 نیټه په اسلام آباد کې پیل شي د دې دوه ورځنی غونډې مشر حافظ احمد میا خیل دی ریډیو ته د غونډې په حق ویلي چې مشران بعد افغان کډوالو د ستاینې دوه په پلان او په یو شمېر نور ستونزو باندې خبرې کوي په غونډه کې په خپل خوښه اواته تلو او د نه رجستر سوو کډوالو په حق له جوړ سوو منسوبې باندې هم خبره کیږي افغان چارواکي وایي په پاکستان کې مېشت نږدې 3 میلیونه افغان کډوال دي چې په 1.5 میلیونه کډوالو سره قانوني اسناد شته او نږدې 1 میلیون سره تر وسه لیانه دي رجستر سوي
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي د ملي عملی پلان لاندې د عملیاتو په مهال د دوو مهم طالب کمانډانانو په شمول تر شپېتو زیات مشکوک وسلوال نیولې دي سیمه چارواکي وایي د عملیات په مردان او سوابي سیمه کې کړې دي او په زیات شمېر وسله هم ترلاسه کړې نور تفصیل ریاض حسین لسیم راکوي
په دې حق له د مردان دلی امنیتی چارواکي وایي چې په گرفتار کړل شوی کسانو کې حکومت ته مطلوب قصبګر مجرمان هم شامل دي
زتلور روز راتي تورو علاقه کې هم تر چ اپریشن شي کارلن کې شي د جاته زمونږ روزین سره په مختلفو سرکلو کې تر چ اپریشن کیږي تورو تانه کې 30 مشتبه افراد گرفتار دي په علاوه کارلن سرکل کې هم تر چ اپریشن شي 32 مشتبه او 15 سہولت
بل اړخت په یاروسین لاهور تحصیل کې د ثواب پولیس چاپی اوخلی چې پکې د امنیتی چارواکو علاوه د بم ډیسپوزل سکواډ او د ترهګرې په ضد جوړ شوی محکمی پولیس هم برخه واخسته د چارواکو وینا ده چې په یاروسین سیمه کې د شپږو ترهګرو په اطلاع باندې کاروایی وکړې شو چې پکې د وسلوالو دوه غړي هم گرفتار کړل شول او د دوی د قبضې نه لاسي بمونه او نور وسله هم ترلاسه شوې ده ریپورتونه وایي چې څلور ترهګر په تختې دوه کې کامیاب شوي دي د پولیس د وینا مطابق مطابق دغه گرفتار کړی شوی کسان د سوابې ضلع ټوپه تحصیل ملک آباد سیمې سره تعلق لري چې د بونیر ضلع سره تړلې ده او وړاندې هم په دغه سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په وجه باندې پاکستانی ځواکونو عملیات هم کړي دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
په پاکستان کې د ټولنیز مطبوعاتو وژل سوي ستوري کندیل بلوچ د وژنې په تور کې نیول سوی. د هغې ورور پولیسو ته منلی چې تر وژنې وړاندې یې و هغې ته د نشې دوا ورکړې وه. کندیل بلوچ د پنجاب په مظفر آباد شارګوټي کې له خپلې کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره تللې وه. پولیس وایي چې هغه ویده وه چې یوه ورور خپک ورکړ. هغې په انټرنیټ باندې خپلې داسې ویډیوګانې خپرولې چې د سخت دریځو او محافظه کارو خوښې نه وې. وروستۍ ویډیو کې هغه د یوه مذهبي مشر مفتي عبدالکبی سره راښکاره سوې وه.
خیبر پښتونخوا چرسدا سیمه کې د پاکستان چین اقتصادي رادارې په حق له یو غونډه سوي ده. په دې حق له سیډنکار او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید الد مسعود ډیوري ډیو ته ویلي چې وفاقي حکومت او وړو صوبو ته خپل حق نه ورکي. په دې حق له نور تفصيلات راکړي ارشد مومند.
کوریډور په حوالہ سره تحریک اوس د کوریډور فرنٹ د بیرغ لاندې د ولسی پاسون عمل شروع کړی دی. پس لوشتن تاریخ باندې په کرک کې قومي جلسه ده او ډېر امکان دی چې هلته به د کرک خټک یو قومي اعلان وکړي. نن چارسدې ته چې راغلي یو دام د چارسدې د قومي جلسې د تیاری یو سلسله ده. موږ د ټولو صوبې فاټا د دې دورې کوو پکې جلسې کوو. قومي جلسې چې هر پارټي ده دا ادي وي خود دې په دې قومي کار کې راشي نو پدې کې ټول ځان سره
خپل هدف حاصل ولواله
دا دینه هدف خو چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی. دا پورا وړو د نه شینو سره وړو کوریډور یو روټ دی. دا دویم درم نمن مغربي مشرقي مرکزی نشته. یو کوریډور وو هم په یو لاره بسی او دا لاره زمونږ ده. زمونږ په لاره چې نزی دا کوریډور مونږ نه منو.
ډیر مننه جی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
په ترکیه کې د حکومت نسکورولو باندې ککړ مذهبي عالم فتح الله ګولن چې تعلق له ترکیه څخه دی خو په امریکا کې ژوند کوي وایي چې په ترکیه کې راپورته شوی بغاوت کې هیڅ لاس هم نه لري. ګولن سو وختونه وړاندې د ترکیه صدر رجب اردوان نږدې ملګری وو خو صدر اردوان په ګولن تورونه لګوي چې په ترکیه کې د اردوان د ناکامولو او په امریکا کې د مذهبي ټولنې تر مخه د دوی د خرابولو هڅې کړې دي. ګولن دا وخت د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې ژوند کوي او وایي چې کله د کودتا پیلس و دوی د دغه سخته دوی د دغه په سخته ټکو کې مزمت کړی وو او دوی نه دی خبر چې په ترکیه کې د دغه بغاوت کې د مرستیالان شامل دي او کنه. او دوی وویل چې ولس کال زخه ترکیه پرېښته ده ځکه نه دی ورته معلوم چې په واد کې د دوی منونکي څوک دي.
په بنگلاديش کې پولیسو د سرشار ډاکا په یو رستوران باندې برید کوونکې ترګرو ته خپل کور په کرایه ورکولو په تور کې یو پروفیسر نیولې دی. هغه پیښه کې لښتل ژ شل کسان وژل سوي وو. پولیس وایي د نارت ساوت په هنتون پروفیسر غیاث الدین احسن یې د هغه لوراره او د اپارټمان له منیجر سره په ګډه نیولې او ور باندې پولیسو ته د کرایه دارانو په اړه معلومات نه ورکولو مقدمه لیکل سوي.
د فرانس شارنیس کې د پیشي په حق له دوه نور شکمن کسان نیول سوي دي. د فرانس چارواکو نن د یک شنبه په ورځ سهار کې یو ورشزه او یو سړی گرفتاری پخلی کړی دی. تر اوسه پورې د پیشي په پلټنې کې د شکمنو کسانو د نیولو شمیره وته رسیدلې ده.
په امریکا کې د راتلونکو صدراتي ټاکنو لپاره په رسمي توګه د خپل کاندید اعلانولو په حق له د ریپبلیکن ګوند غونډه به سبا د دوشنبه له ورځې څخه پیل کیږي. دا غونډه د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې کیږي او د ګوند چارواکي وایي تر 50,000 پورې کسان به پکې برخه اخلي. بلې خوا په ټولنیز انصاف اندیشمن تور پوستکي ملت پاله سپین پوستکي برلاسي غوښتونکي پلان لري چې د ریپبلیکن ګوند د کنونشن په محل احتجاج وکړي. که څه هم دا ډول احتجاجونه تر دې وړاندې هم کېدل خو پولیس وایي دې ځل شایي چې دا تر کنټرول ووبزي. ځینې ځایي چارواکي وایي دې ځل دا احتجاجونه په داسې وخت کېږي چې هیواد کې نسلي او سیاسي ویش زیات شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه غوږی اصل کې څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل په ترکیه کې چارواکي وای د جمعې دروازې د ناکامه کودتا په ترکیه نن د یک شنبه په ورځ هم یو شمیر پوجي افسران او قاضیان نیولې دي. د هیواد د انصاف وزیر بیکر بورداګ وایلی چې تر اوسه شاوخوا 15000 کسان نیول شوی او د شمیر زیاتېدای هم سي. په ترکیه کې دا مهال سره باندې په تیر خبرونه کې مو په ترکیه کې میشته یو پښتون چې د ژورنالیزم د څنګه زده کوونکی دی موسی خان له هغه سره خبرې کړي. نور حال له څه داسې راته بیان کړی
څنګه چې مونږ ابګورو نو د هغه مطابق حالات خو چې کوم دي هغه بالکل نارمل شوی دي او خلک چې کوم دي اوس د احتجاج په ځای باندې په سړکونو باندې جشن مناوي په لوی لوی خارونو کې چې پاره کې ازمیر، استنبول، انکارا او نور داسې یو شمیر خارونه موجود دي. د خلکو نیول شو په حواله سره د دې انصاف د وزیر وینا ده چې شپږ زره کسان چې په هغه کې میجر جنرال نواخ لتر، کرنلانو پورې، عوامو فوجانو، ججانو پورې شامل دي هغه نیول شوی دي او د هغه نه چې کم دی په کسټډي کې دي او د هغه نه به تپوسونه کیږي چې هغه څومره حد پورې په دې عمل کې یا په دې دغه کې شامل وو یا په دې سازش کې شامل وو. د دې علاوه چې کم دی د روسیا صدر پیوتین چې کوم دی هغه هم د دوی صدر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی دی او په دې واقعیا باندې وسره خبرې ترې هم کړې دي. دین علاوه چې کوم دی د اگست په لومړۍ هفته کې وسره د ملاقات بر نیټه هم ټاکلې ده چې ملاقات به کوي او په مختلفو امورو باندې به خبرې اترې کوي. دین علاوه د دوی سیاسي پارټیانو چې کوم لیډران دي هغه کده هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، هغه کده د حکومتي پارټۍ سره دي، اپوزیشن پارټیان دي، هغه ټول په مجلس کې چې کوم دی دا خبرو وکړه یره زمون خپل اختلافات په خپل ځای خو کله چې داسې قسم حالات راځي چې هغه ترک قوم ته یا د ترک ملک ته کوم دی څه قسم یا جمهوریت ته څه قسم خطر پیښیږي نو موږ به لاس نیولې یو بل سره او د دې ته به ملاتړ کوو او درېګو به او داسې هیڅ مسازش به کامیاب ته نه ورکو.
او په خپل صدر طیب اردوغان څه وایي د دې ناکامه کودتا ورسته او د هغه موډ څنګه ښکاری؟
رجب طیب اردوغان د واقعي په وخت هم ډیر پر اعتماد ښکارېدو او هغه ځکه چې دلته د عوامو چې کوم دی د عوامو د طاقت هغه سره یو مرسته ده، عوام چې کوم دی هغه یو منتخب صدر دی نو د هغه په مطابق باندې عوام چې کوم دی د هغه ملاتړ ور سره شامل دی نو هغه ډیر پر اعتماد ښکاری او هغه چې کوم دی مطالبه کړی ده د امریکانا چې یره د دوی کم یو زوړ ملګری وو فیت الله ګولین هغه دی فورن چې کوم دی مونږ ته حواله کړی شي او هغه هم په دې سازش کې ملوث دی نو آیا چې مونږ هغه چې کوم دی د قانون مطابق هغه ته چې کوم دی ډیل کړو هغه سره دغه وکړو. دین علاوه هغه چې کوم دی اوس بالکل په خپل تقریر کې دا ویلی دی چې هر څه بالکل بحال دي خو عوام موجوده وخت کې هم چې کوم دی په سړکونو شته جهنونه منوهي خوشحالي منوهي صرف د دې خبرې انشور کولو د پاره چې یره ترک چې کوم دی یو داسې قوم دی چې هغه جمده دی او هغه هیڅ قسمه داسې غیر جمهوریت حالات یا واقعیت چې کوم دی نشي برداشت کولی.
او اخیرنۍ پښتنه موسی خان صاحب دا چې په مطبوعاتو یا میډیا کې سره روان دي د ناکامه کودتا ته د خلکو خبرګون یا ریاکشن څه دی؟
یاره زه خو چې د کوم اړومبۍ ټایم نه د اړومبۍ سات غنټې نه چې کوم د کوم نیوز فالو کوم یا کوم چینل فالو کوم د دې لوکل نو په هغه کې ډېر داسې پر اعتماد آیا داسې هم چینل شته چې هغه مطلب د ګورنمنت د پارسیانو سره باندې دې کې اختلاف لري خو هغه هم د دې واقعي چې کوم د ډېر پر زور مذمت کوي ډېر په غیر جانبدار انداز کې چې کوم د دې خبرو اثر او په دې باندې چې څومره د دې اثرات څه دي یا د دې وجوهات څه دي ډېر په غیر جانبدار انداز کې کوم د خبري اترې کیږي. د سره سره یو نیوز بز د تاسو سره دا شیر کول غواړم چې د سیریا سره کوم د دوی بارډر نږدې دی نو هلته یو میجر جنرال سره د دیش په یانو چې کوم دی هغه دی اریسټ کړی دی او باندې باندې دا تور دی چې هغه هم په دې واقعیا کې ملوث او د نه علاوه چې کوم دی د میډیا چې کوم احوال دی هغه انتهایی غیر جانبدار او د دې په وجوهاتو یا د دې په نتایجو باندې چې کوم دی باقاعده انالیست چې کوم دی هغه خبري اترې کوي، کلیان خبري اترې کوي او د دې چې کوم دی یو داسې دا منی چې یره ټول دنیا ته چې کوم دی مونږ دا یو پیغام ورکو چې یره په مستقبل کې دا چې هیڅ قسم احکامات چې کوم دی هغه بنشي راتلي.
ډېر مننه موسی خان صاحب کور ودان او د ځان خیال ساتئ.
الله پامان. شروع
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا د خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو زخه درته وړاندې کوو. لکه څنګه چې د ترکی په حق له تاسو ته خبرونه هم وړاندې کول او ریپورتونه به هم درته وړاندې کوو. د ترکی د ناکامه کودتا وروسته طیب سید اردوغان تور لګولې دی چې بغاوت کوونکی په امریکا کې دی او په امریکا کې ژوند کوي. امریکا ته پکار دی چې دغه کس مشته راکی. په دې هکله تفصيلات راکی زموږ همکار محمد اکرام.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د خالی پورز نا وخته د ترکی خارجه وزیر میولټ کې وسوګلو سره خبرو کې په دې زور راوړی دی چې په دغه هیواد کې د قانون واکمنۍ او د عامو خلکو د حقونو احترام وکړي شي. نو مولي په ترکی کې د جمهوریت حکومت سره د مرستو اعاده کړي. خو د ترکی خارجه وزیر ته په ډاګه کړي دا سوچ یادابي به بنیاد دي چې ګینه امریکای په ناکام پوځي بغاوت کې رول لوبولې دي او ویلي داسې قسم دابه به د دواړو ملکونو اړیکو ته نقصان ورسوي. د ترکی صدر په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند تیرونکي ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن باندې د پوځي بغاوت په شال اسلرلو تور لګولې دي. هغه په سبق کې د اردوان نږدې ملګرو. نوموړي د امریکای نه غوښتنه هم کړې ده چې فتح الله ګولن دوی ته حواله کړي. خو د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویلي د ترکی لخوا د فتح الله ګولن حواله کولو درخواست فیصله به د ترکی لخوا ثبوتونه ورکولو باندې کولای شي چې آیا فتح الله ګولن په پوځي بغاوت کې سو رول لوبولې او کنه. فتح الله ګولن د امریکای په پنسلوانیا ایالت کې د کال 1999 راهسې ژوند کوي او پرون یې په یو خبري کانفرنس کې په ترکی کې په پوځي بغاوت کې د څه قسم رول لوبولونه انکار کړی دی. ترکی کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته په ټول ملک کې د باغی پوځي کمانډرانو، پوځیانو او د ججانو گرفتاری روانو دي. د ترکی د انصاف وزیر باکر بوزډاک یو ځای خبری ټلویزیون ته ویلي تر اوسه په ناکام پوځي بغاوت کې د لاس لړلو په شک کې د شپږ زره پورې خلک نیولې شوي دي. د ترکی وزیر اعظم بنالی یلدرم تر مخه د خالد مخام پورې 2800 او یو کم سلوخت پوځي چارواکي نیولې شوي دي. د ترکی سرکاري خبري ادارې اناډولو تر مخه د ملک تر ټولو اعلی عدالتي ادارې اچ اس واي کې د خالی پورس 2015 سلويخت ججان د خپل سوکونه لری کړی دي. اناډولو خبري ادارې ویلي چې په جنوب غربي ترکی کې د پوس اعلی کمانډر میجر جنرال اوزان اوزباکر د گرفتارو په روسي کمپاین کې نیول شوې ده. د ترکی یو اعلی چارواکي الجزیره خبري ادارې ته ویلي چې د هیواد ثرد آرمي کمانډر جنرال اردل اوسترک هم نیول شوی دی. نوموړي ویلي چې دوی داسې محسوسوي چې جنرال اوسترک د دغه پوځي بغاوت ټوله منصوبه جوړه کړې وه او د دې فیصله یې د وړاندې نه کړې وه چې څوک به د کومو سیمو ګورنران وي او څوک به د حکومتي ادارو مشري کوي. داسې ښکاري چې ناکامه پوځي بغاوت الټه نتیجې راوړې دي او د ترکی صدر رجب طیب اردوان واک اختیار یې نور هم مضبوط کړی دی. نن په استنبول او ترکی په یو شمېر نورو خارونو کې د پوځي بغاوت خلاف او د اردوان په مرسته کې په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راوتلو. د دغه پوځي بغاوت مخنیولو کې د ترکی عام اولس تر ټولو غټ کردار لوبولی. څوک چې د اردوان په اپیل د پوځي بغاوت خلاف لارو کوڅو ته راوتلو.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلو کډر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی استه. لکه څنګه چې لږ تفصیل تاسو د محمد اکرام په دې رپورت کې واره دی د فتح الله ګولن په باب چې د ترکیې څخه په امریکا کې اوس میشته دی. د هغه شخصیت څه ډول دی او څه ډول نظریات لري او څه غواړي په ترکیه کې له خپل پلویانو څخه په دې باب په سیمه کې یو پروفیسر او هم د ترکیه د چارو کارپو حسن الامین سره زموږ همکار رحمان بنری یو مرکه کړې ده او ردو ته سوس پام راګرځو.
فتح الله ګولن چې دی بنیادی طور دا د یو صوفي سلسله سره تعلق دی او یو نوم متا سوری دی بدی زمان سید نورسی او مولانا جلال الدین رومی. دا غینه دی د خپل سوچ او نظریات او فکر چې دینه دا غینه دی انسپیریشن او د غاخلی توانایی دا غزه نه حاصلې. د چې دینو بنیادی طور د جماعت یو امامو په 70s په اشاره کې دا غینه پس د بیا چې دینو رورو په خلکو کې د تعلیم او د سپیریچوالټی او د صدقې او زکات د دې په ذریعہ باندې د سماج تعمیرینو بیڑا چې د اوچته په هغه وخت کې
دین علاوه چې په دې باندې مکار کړی دی. سیاسي مستقبل نږدې ورځو کې په ترکیه کې د دې امکان ویني چې د بدیو زمان د نظریاتو منونکو فتح الله ګولن فالوور سي دي یا پلویان چې دی په ترکیه کې با د مشکلاتو ښکار کې د سیاسي مشکلاتو څنګه چې په ظاهر په نظر راځي, نو د دې مزاحمت هم امکان ویني چې په ترکیه کې اداسي د مزاحمت تحریک راپورته کړي شي.
بالکل دا امکان موجود دی او زما په خیال باندې اوس چې دی نو دغه نور هم ډېر زیات بولډ او بهادر شو اردوغان, او دې بوز داسې غلطې کوي چې داغې د وجه نه به دې ځان ته نور هم مشکلات پیدا کوي. په دې وجه به دې د رد عمل جذبات او د رد عمل ټرینډ سیزي دی په ترکی کې به زیاتی کی. زما په خیال دغه نن ته ګوره تقریبا 3000 کسان د ګولن موومنټ دی نیولې دي, او ځکه چې اوس پورې لاسوسی ثابت شوی هم نه دی چې ګنې په دې کې د ګولن لاس پکړ دی او کنه دی, نو دغه سی بیا چې دی نو د نور باندې نورې پاتې دي چې دا وې سره لکه سنن لکه چې کله د ګولن د ځان نلر کو او په ګولن باندې دا پرسیکیوشن شروع کو نو بیا ګولن نور موومنټ سن نږدې شو. باندې نورې پاتې دي لګای کی او جسټس او ډیموکراټک پارټي دا او سی ایچ پی دا چې کوم ځړه پارټي دا ریپبلیکنز پارټي دا هغه پاتو ته هم نږدې شو. ظاهر ده دا چې خاري چې اردوغان به په خپل مشکلاتو کې اضافه کوي ځکه چې دا رد عمل لسیات دي او در رد عمل نشه ته هم یو ډیر تخلیقی سیز نشی راوته.
خاجی
زما کوم مسله چې روانه ده نو هغه د امریکای سره تعلقات د ترکی هغه تاسو په علم کې دا تاسو په نظر کې چې کوم ډیولپمنټ روان دي او ډیر خطرناک شکل کوم هغه اختیارول شي لکه ترکی دا ویل دي امریکای ته چیرته تاسو مونږ ته دی په حواله کې فتح الله ګولن او کني نو بیا به د دې په رد عمل کې پر ریاکشن کې بیا د امریکای او د ترکی تعلقات چې دا ډیر زیات خراب شي.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کې بل مشال د لا مکان دی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو د ترکی په حق له تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو چې د ناکام کودتا په حق له امریکا کې سړنګکاران سوي. د زموږ همکار افتخار حسین تر ته تفصیل وړاندې کوي.
د ترکی دا وخت چې کم حالات دی پاغه خو تاسو تفصيلات ووریدل یو سو مهمه پښتني دي د دغه حالات وروسته چې کما د کودتا یو ناکامه حساب شول هغه پښتني دادي چې آیا اوس د دینه پس پس کیږي یو خبره. دویم دا چې صدر طیب اردوان چا چې دا وختي حکومت ته هڅه شوی چې دا نسکور شي دی به دغه د پاورز چکم یا سیاسي د دوی ملاتړ کم خلکو کو اغه ته به ځواب وي آیا کوم انتقامی کاروي دغه یری چې سرګندېږي. او درې مغه خبره دادا چې دا وختي د آی اس یعنی داعش پر ضد په دغه سیمه کې چې کومه جګړه روانه ده نو ترکی په اغه کې ډیر فعال او مهمه رول لوبي. آیا دغه پاوس چې د دې جګړې کې ډېر ښه رول لوبي کم اثر به پیو غورځيږي کنه دا پښتنه بیا مونږه په استنبول کې یو ډېر وتلې شړنکار مصطفی اکول چې په خپل کتابم لیکلې دي او المانیټر کم چې د عرب نړۍ یو ډېر وتلې ورسپانه وپانه ګڼل کیږي نو دا د غیله لپاره د کالم هم لیکي. دوی ته چې مونږه دغه پښتنه کې خودل چې تاسو په خیال باندې راتلونکي وخت کې بس کیږي نو دا ویلې چې یره دا سرګندېږي چې ګنې صدر طیب اردوان خپل انتقامی کارویو کې که څه هم د هغه لپاره خلک را پاسېدلې دي نه صرف ته هغه د ګوند بلکې عام خلک په خپل حیوانات کې جمهوریت چې دی دا بچ کړی دی او دغه رنګې د هغه سیاسي خلک هم چې د مخالفین دي خو ولې په حیوانات کې کله چې مقابله و د پاوز او د د ترمنځ چې کم خوخې نو بیا دی اخست دي خو کې دي شي چې داسې حالات را منست شي ځکه چې دی کودتا ناکامه هسه دل نور هم طاقت ورک. د دوی خبرې تاسو یو لند غک چې کوم موږ سره کړی دا غین وړاندې کو.
He has become now a hero as a leader who crushed a coup and, you know, saved the nation from this attack. So his popularity and his power will only increase. It will depend whether he will use this
وچ دې د دې کودتا نه پسته دی هیرو په شکل کې اوس لیدل کېږي چې نو داسې تن چې کودتاي بيخي وتم بوله ختم کړله نو د دا وی چیرې نور هم طاقت ورکي خو اوس په دا خبره دی وی چیرې قتل کېږي چې دا نوې طاقت او دا نوې د هیرو یعنی د خلکو کې مقبولتیا دغه سوچ او فکر نه پسته دی د خبرو ته جواب څنګه وي په طریقه باندې به کوي او کنا انتقامی کاروي به کوي راځو دغه بلې مهمه پوښتنې ته چې ترکی دا وخت د ترهګرۍ پر ضد چې کم جګړه ده د ایس خلاف په دغه سیمه کې گاونډي هوادونه عراق او شام دي ترکی په کې ډیر فعال رول لوبي تاسو چې تقریبا 3 میلیونه دا وخت د شام خلک په کوره د په ترکی کې دي او د داعش خلاف جګړه هم پاغه کې ډیر مهم رول لوبي آیا داس یو پاوس چې دا وخت په دغه کمپاین کې بوخته اساسر به غورځيږي د امریکا سره په تعلقاتو باندې او دغه جګړې مخ کې په وړاندې بوتلولو باندې نو امباسډر ډیوډ ماک دا د امریکا د خارجه وزارت په خوانی اسسټنټ سیکرټری پاتې شوی هم د منځنی ختیځ د سیمو لپاره مرستيال سیکرټر پاتې شوی دی دوی ته هم دغه پوښتنه مونږ کې خو دا نو د دوی جواب څه داسې یو
اټ میکس اټ مور کمپلیکیټډ اټ ویل بی At least for a period of time, it's going to be more difficult to have confidence that the Turkish military will faithfully carry out decisions made by the Turkish political leadership.
اوی چې په دې وخت باندې د حالات څه کم دي د ترکی حالات دا پیچیدکی دا هر څه ځکه پیچیدکی چې داسې او پوز اوس آیا هغه به دا اعتماد ولري چې د خپل سیاسي خلکو فیصلې چې دي هغه اومني او په خطرې کې اومني دا یو سوال دی په موقتی توګه نو دې دا وی چیرې د حالات نور هم پیچیدکی د دې دواړو چې کم سیډن کارانو سر زما خبرو شوې نو په دې کې یو مهمه خبره دا هم و چې دی وی چې د ترکی خلکو یو داسې مثال قائم کړي چې د عرب نړۍ لپاره ډیر مهم دی چرته چې یعنی د مصر مثال ورکړي چې یو پوزي کودتا وشول خلک را پانسي د نو دوی د خپل جمهوریت دفاع کړي دا او بل خبره دا هم کړي دا چې ترکی چې دی دا وخت جمهوریت لپاره چې خلکو کم قرباني ورکړه نو دا غي سره نور هم مضبوط شوی دی خو یو پښتنه به ضرور کیږي او هغه دا چې طیب اردوان چې دی په نړۍ کې هم او په هیواد دننه هم دې چې دی یو امپرفیکټ یعنی داسې چې ګنه پورا ټول سيزونه سم نه دي او د خیالخیزه غنل کېږي بلدار چې د چا خبره نه مني سخت دریزی ډیره خودلې ده نو د سر خپل ډیرې مسلې دي خو په دې وخت کې نړۍ چې ده د جمهوریت سره ولاړه ده
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شميره 001-202-205-0403
یا 001-00-00-00-00
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا خبرونه در سوڑان دیکھو خوابل غشتی دا خبرونو سرچکو تا
په ترکیه کې چارواکي وایي د ناکامه کودتا په ترکیه د پوځي افسرانو او قاضیانو په ګډون نږدې 6000 کسان نیولي. هلته نن هم خلک په سړکونو راوتلي وو او د صدر طیب اردوان په حق یې نارې وهلې.
د افغان کډوالو په پاکستان کې د راتلونکي په اړه یو افغان پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. مطبوعاتي راپورونه وایي اسلام آباد او کابل ترمنځ وروستي تاوتریخوالي له وجې افغان کډوالو سره په پاکستان کې بدسلوکي پیل شوی.
چین پاکستان اقتصادی لوی لارې په حق له مرکزی حکومت وړو صوبو ته خپل حق ورکول نه غواړي. نن چارسده کې یوې غونډې ته د وینا په وخت مشرانو په پښتنو غږ کړی چې د خپل حقونو لپاره دی په ټینګه ودرېږي.
چین پاکستان اکنامک کاریډور دی، دا پورا غواړو، د نه شیلو سره غواړو. کاریډور یو روټ دی، دا دویم درم نه منو.
اوس د خبرونو تفصیل.
په ترکیه کې چارواکي وایي د جمعې دروازې د ناکامه کودتا په ترکیه نن د یکشنبې په ورځ هم یو شمېر پوځي افسران او قاضیان نیولي دي. د هیواد د انصاف وزیر بکیر بوزداک ویلي تر اوسه شاوخوا 6000 کسان نیول شوي او دا شمېر به زیاتېږي. په نیول شوو کې د درېمې کلي اردو قمندان جنرال اردل اوسترک هم شامل دی چې د غدارې له مقدمې سره مخ کېدای شي. ځینې نور اعلی پوځي قمندانان ګاونډي یونان ته د هلیکاپټر له لارې تښتېدلي چیرې چې هغوی د سیاسي پناه لپاره خواست کړی. په عین حال کې په زرهاو ترکیانو نن هم د کودتا په ناکامۍ خوشحالي لمانځلې او صدر طیب اردوان څخه د خپل ملاتړ اعلان کړی. په هغه ناکامه کودتا کې د وژل سوو کسانو شمېر 215 ته رسېدلی چې پکې ولسی وګړي هم شامل دي.
د افغانستان د کډوالو مسلې هوارولو لپاره یو پلاوی نن پاکستان ته رسېدلی. دا درې اړخیزه غونډه کومه چې د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې ترمنځ کیږي، د جولای په 19 نیټه به په اسلام آباد کې پیل کیږي. د دې دوې ورځنۍ غونډې مشر افیز احمد میاخیل د ریډیو ته د غونډې په حق ویلي چې مشران به د افغان کډوالو د ستاینېدو په پلان او په یو شمېر نورو ستونزو باندې خبرې کوي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي د ملي عملی پلان لاندې د عملیاتو په مهال د دوو مهم طالب کمانډانانو په شمول تر 200 زیات مشکوک وسلوال نیولې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د عملیات په مردان او سوابي سیمه کې کړې دي او په زیات شمېر وسله هم ترلاسه کړې.
په خیبر پښتونخوا 400 سیمه کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لای و غونډه سوي ده. په دې حق لا سیړنکار او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود د ریډیو ته ویلي وو چې وفاقي حکومت وړو صوبو ته خپل حق نه ورکوي.
په پاکستان کې د ټولنیز مطبوعاتو وژل سوي ستوري کندل بلوس د وژنې په تور کې نیول سوی ده. هغې ورور پولیسو ته منلی چې تر وژنې وړاندې و هغې ته د نشې دوا ورکړې وه. کندل بلوس د پنجاب په مظفر آباد شارګوټي کې له خپلې کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره تللی وه. پولیس وایي هغه ویده و چې یو ورور خپک ورکړ. هغې په انټرنیټ باندې خپلې داسې ویډیوګانې خپرولې چې د سخت دریځو او محافظه کارو خوشي نه وي. وروستۍ ویډیو کې هغه د یو مذهبي مشر مفتي عبدالکوي سره راښکاره شوې وه.
په ترکی کې حکومت نسکورولو باندې ککړ مذهبي عالم فتح الله ګولن چې تعلق یې له ترکیې څخه دی خو په امریکا کې ژوند کوي وایي چې په ترکیې کې راپورته شوی بغاوت کې هیڅ لاس نه لري. ګولن څو وختونه وړاندې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان نږدې ملګری وو، خو سید صدر اردوغان په ګولن تورونه لګوي چې په ترکیې کې د اردوغان د ناکامولو او په امریکا کې د مذهبي ټولنې تر مخه دوی د خرابولو هڅې کړې دي.
په بنگلاديش کې پولیسو د سرشار ډاکا په یو رستوران باندې برید کوونکي ترګرو ته خپل کور په کرایه ورکولو په ترکیه یو پروفیسر نیولی دی.
د فرانس چار نیوز د پیښې په حق له دوه نور شکمن کسان نیول سوي. د فرانس چارواکو نن د یکشنبې په ورځ سهار کې د یوې ښځې او د یو سړي د گرفتاری پخلی کړی دی. تر اوسه پورې د پیښې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو شمېره وته رسېدلې ده.
په امریکا کې د راتلونکي صدارتي ټاکنو لپاره په رسمي توګه د خپل کاندید اعلانولو په حق له د ریپبلیکن ګوند غونډه به سبا د دوشنبې له ورځې څخه پیل کیږي. دا غونډه د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې کیږي او د ګوند چارواکي وایي تر 50000 پورې کسان به پکې برخه اخلي. بلې خوا په ټولنیز انصاف اندېښمن تور پوستکي ملتپاله او سپین پوستکي برلاسي غوښتونکي پلان لري چې د ریپبلیکن ګوند د کنونشن په مهال احتجاج وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان په حق لا ریپورت درته وړاندې کوو چې افغان چارواکو ویلي دي چې افغان کډوالو د مسلو اورولو په حق لا د افغانستان یو پلاوی دا وخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې حق لا تفصیلات راکړي زموږ د افغانستان څخه خبریال حکمل روان.
ل پاکستان څخه افغانستان ته په خپل خواخه د بیرته رستنیدونکو افغان کډوالو لپاره دی پلانونه او تګلارو په هغه هیواد کې د میشتو کډوالو دی یو شمیر نور سندو دی هورولو په هدف نن د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. دی افغانستان دی کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاقیل له ډی وی ریډیو سره په خبرو کې وویل دی پلاوی مشري چې سید حسن علمی بلخی غاړه دی په هغه درې اړخیزه ناسته کې چې د پاکستان افغانستان او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې تر مندراتلون کې سیشن به په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي برخه اخلي. نوموړي زیاته کړه په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې مشران به له 2018 کال وروسته د هغه رستنیدونکو افغان کډوالو پر پلان او یو شمیر نورو ستونزو خبرې کوي چې په خپل خوښه هیواد ته رستنیږي. د کډوالو چارو مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد وړاندې ډیوې ته داسې وویل حفیظ احمد وویل په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو په دې درې اړخیزه کمیسیون غونډه کې د نه رجستر شویو کډوالو د موضوع سربیره له رستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د مرستو د څرنګوالي په اړه هم ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې نیول کېږي.
یوه مهمه مسله هم په دغه درې اړخیزه ناسته کې همدا ده چې موږ د یونیسیاف د مرستو په اړه خبرې کوو او پر داسې پروګرامونو او برنامو باندې کار کوو تر څو افغان کډوال دې ته وهڅول شي چې په خپل خوښه هیواد ته راستانه شي. په دغه درې اړخیزه ناسته کې د نورو مسایلو تر څنګ د نارجستر افغان کډوالو په اړه هم بحث کېږي. مخکې له پاکستان سره موږ هوکړه کړې وه چې دوی هلته راجستر کېږي. پاکستان موږ سره ومنله خو تر اوسه پورې د ځینو سیاسي مشکلاتو له امله دغه د دوی registration پروسه هم نه ده پیل شوې چې په دغه درې اړخیزه ناسته کې دی اړه هم تصمیم ونیول شي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد وویل چې په افغانستان کې د 170,000 جریبه ځمکه د بیرته رستنیدونکو افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې. په 90 ولایتونو کې 2 خرګوټي جوړ شوې خو په ګڼ شمېر خرګوټو کې د ژوند اسانتیاوې شتون نه لري.
دلته یو شمېر خرګوټي جوړ شوې د کډوالو لپاره خو په هغو خرګوټو کې ستونزې شته. مثلا هغه انکشاف پروژې چې د تدبیر شوې په برخه کې ستونزې شته. منابع او امکانات محدود دي. البته د نړیوالو توجه هم کمه شوې د تیر په پرتله.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو څخه چې اوس مهال په پاکستان کې میشت دي له 1.5 میلیونو څخه زیات کډوال د کډوالۍ قانوني اسناد لري او تر 1 میلیونو زیات افغان کډوال رجستر شوي نه دي. د یادونې وړ ده چې د 2018 کال له پیل راهیسې تر دې دمه 8,000 د کډوالۍ اسناد لرونکي او 1,02,000 هغه افغان کډوال چې له اسنادو پرته یې د کډوالۍ ژوند کوو له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته رستنه شوې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا ریډیو اوري. اوس هم د سیمې څخه یو بل رپورټ ولوري ته ځو چې په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی هغه کډوالو ته ګواښنه کړې ده چې افغانستان ته کډه کړې او وای هلته میشته وزره کورنۍ کچیر په سملاسي توګه له افغانستان څخه بیرته خپل سیمې ته راستانه نسی نو د هغوی په ضد به اقدام کوي. نور تفصیل عدنان بیټنۍ په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالي وزیرستان ځای انتظامیه چارواکي وایي د روانه سربې عصب عملیاتو پر مهال چې کوم خلک د پولې پورې غاړې افغانستان ته اړې تللي دي که سره دغه خلکو د روانې میاشتې تر 25مې نیټې پورې واپسي بیرته پاکستان ته ممکنه نه کړه نو دوی به بیا نور پاکستانی نه شمارل کیږي او له دوی پاکستانی شریعت په کینسل کیږي. یل دی ویشي د روانه سربې عصب عملیاتو پر مهال په زیات شمېر سره د شمالي وزیرستان سیمه ایز خلک د پولې پورې غاړې افغانستان ته اړې تللي وو او د نړیوالو په مرسته دوی ته مرسته هم تر لاسه کیږي. پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان کمران افریدی د رادیو سره حال تیرولو په وخت وویل د پریکړه دي صحیح مشرانو په ایما کړی چې له دوی څخه د کډوالو د واپسی بیا بیا غوښته کوله. ویل تیر میاشتې راسی له دې خلکو سره جرګې مرکې روان دي او د واپسی په حواله ورته پیغامونه هم رسولي خو تر دې وخت پورې نږدې 10% خلکو په واپسی چې دلچسپي ښکاره کړې ده او 90% خلک اوس هم بیرته د واپسی لپاره څه ندي ویلي. زیاته کړه کچره د خلکو د روانې میاشتې تر 25مې نیټې پورې واپسی یقیني نکړن دوی ټول مراعات او جایداد به د پاکستانی قانون سره سم ضبط کیږي او نور به دوی پاکستانی نه شمارل کیږي.
چې کم خلکو د فارمونه جمع کړ 25 تاریخه پورې اغه د پاره به موږ ریټرن بندوبست وکړو او چې چا فارمونه جمع نکړه اغه ته به بیا ریټرن لارې بندې شي. بالکل دا د حکومت طرف نه دا فیصله ده. دی د غلام خان په لار باندې مقرره تاریخ په دن کې دن نه دن راځي. چې موږ ته فارمونه په مقرره تاریخ باندې را نکړه نو بیا به انتظامیه داغی زموار نی زکه چې بیا فوج انټری نه منی اغي بیا ودی اول ته افغان کې ګلې وکي چې موږ د پاره بل تاریخ ته کنه بل تاریخ بیا فوج اغي د پاره باندې ته کوي.
اخو ته ډیو رادیو ته تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه د افغانستان ته اړیدلې کډوالو ایوا جرګه صفه او جرګه پر مهال ویلي پاکستانی هیواد دوی بیا د کډوال جوړولو هڅه کوي. جرګه ته ویلي چې پاکستانی حکومت له دوی څخه بکخیل کمته دتلو خوشته کړی دا زیاته کړي په بنو سیمه کې ل اول نه په زیات شمیر سره کډوال اوسېږي او کسرې د غنوي کډوال ورزي نو دوی په مشکلاتو کې به نور اضافه وشي. د هم ویلي په افغانستان کې کډوالو شمیر انتهایی ټیټ ته او وس دوی په ځای کې شوې دي او کله چې دوی علاقې اخلاص شي نو دوی په فوري تور خپل علاقو ته واپس ځي. زرګې ته مشرانو ویلي چې دوی په خپل مرزي افغانستان تندې را لیدلې بلکې دوی مجبور کړی شي او دوی پسې لیارې بندې کړی شي چې لوجې دوی افغانستان ته پتلو مجبور شي. وو د هم ویلي پاکستان کې انتهایی تودوخه ده او په افغانستان کې موسم یخ دي نو همدا وجه ده چې دوی په فوري تور بیرته د تلو حسن شي کولای. کلمو چې دغه پښتنه یوري بیا پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مخې ته سیشله نو وی ویل چې دی حس کوي چې دغه کډوالو کرا جاج واخلي ځکه چې دی زیات وخت په افغانستان کې پاتې شوی دی او شرط داسې نه چې دوی په شکل کې غیر خلک رانه نوزي. وی ویل په بکخیل کیم کې جاج اخستو ورسته به دوی ته اجازه وي که دی په کیم کې پاتې کېدل او که دوی د هیواد نور علاقو ته استنیدل او کله چې دوی علاقې خلاص شي نو بیا به دغه کډوال خپل علاقو ته واپس کوي.
دا څنګه چې جی دا خو به پاکستان ته راوستو یو ټایم فریم دی چې پاکستان ته راولو بکخیل کیمپ کې به د دې یو هفته دا لسره دي هغه به کمپلسری بکخیل کیمپ کې ځکه ساتو چې د دې رجستریشن وشي د دې ویریفیکیشن وشي هغه نه پس د دې خپل علاقې ته تر څو پر خپل کل ته واپس ریټرن نه کیږي بنو کې اوسې کې چې چرته اوسې کې بیا په پاکستان کې آزادانه طریقې سره دي ګرځیدین شي او هغه اوسې دین شي.
یړ دی چې په شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد کال 2014 راسي پوځي عملیات په پراخه کچه سره دوام لري او د عملیاتو د شمالي وزیرستان نارده یو لکنه زیات کورنۍ خپل کورونه په پرشولو مجبوره کړی وو. په دغه کورنۍ کې نږدې د انتظامیا تر مخه و نیم سره کورنۍ بیرته افغانستان او خواته اړې تللې دي. په دغه کورنۍ کې زیاتره د شمالي وزیرستان د تخیل شوال او د میرانشاه علاقې خلک شامل دي. انتظامیا وایي د عملیاتو وروسته د کډوالو د واپسۍ عمل شروع کړی دی او میرالی میرانشاه ته نږدې تر 140,000 نه زیات کورنۍ بیرته واپس کړی دي او کله چې دغه کډوالو د علاقو واپسۍ عمل شروع شي نو د نورو کډوالو سره سم د افغانستان کډوال به هم بیا بیرته خپل علاقو ته واپس کوي که چر دوی په وخت پاکستان ته را ورسیږي. ویلي کده په وخت پاکستان ته را نغلل نو نور بیا دوی د پاکستان ته درتلو اجازه نه ورکوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ٹی وی.
قدر منور دن کو دا وائس اف امریکا ڈیبر ریڈیو دا چارواکی وای چې دا قبایلی سیمی خبر ایجنسی باڑا سیمی زخه به کور سوی شپږ اتیا زره کورنۍ بیرته خپل کورونه ته د ستاینیدو سلسله روانه ده او اوس دوی سره به نړیوال بانک هم مرسته کوي چې دوی خپل کورونه بیرته جوړ کړي او په میاشت کې به شپاړس زره روپۍ یوې کورنۍ ته ورکول کېږي. په دې اړه تفصیلات راکړي ابراهیم شنواری.
تیر کال د مارچ میاشت کې د خیبر ایجنسی جنگزپلی تحصیل باړې ته د کډوالو واپسې شروع کېدو نه پس د حکومتي شمیرو له مخه لږ تر لږه د شپږ اتیا زره کورنۍ خپل کورونو ته واپس راتلو او دغلته د تباه شو کورونو سروې ترسره کېدو نه پس حکومت د نړیواله بینک په مرسته دغه راغلو کورنیو د سمدستي یا عاجل ضرورتونو ترسره کولو په غرض د مالي مرستو ورکولو یو پروژه شروع کړي. د ایمرجنسی ریکوري پروګرام نومې دغه پروژې لاندې به هرې کورنۍ له راتلونکو څلور میاشتو کې شپاړس زره روپۍ ورکولی شي او په دغه لړ کې د ځایي پولیټیکل انتظامی او د فرنټیر کور د نظارت لاندې په اولنی پړاو کې د سپا علاقې په ډوګرا اسپتال او د اکاخیلو په میلواډ کیمپ کې د دغه دوه قانونو سره تعلق لرونکو کورنیو دپاره د مالی مرستو ورکولو مرکزونه پرانستی شوي، چرته چې د دغه قانونو تړلو تپو کورنیو ته به وار په وار د بینک په ذریعه د میاشتې په سر څلور زره روپۍ ورکولی شي. خو د حکومت لخوا شروع کړی شوی دغه پروګرام په حکله ځایي خلکو ته کومه منظمه خبردیا نه ده ورکړی شوې چې له وجې د ډوګري او میلواډ په مرکزونو کې په اول ورځو کې د بدنظمۍ پیښې هم مخې ته راغلي. پاکاخیلو کې د یو حکومتي سکول استاد ګلابدین نه چې کله د حکومت له اړخه د دغې پروژې په اړه د خبرتیا ورکولو په حکله وپوښتل شو نو هغه وویل د حکومتي چارواکو په وینا دغه نغدې مرستې د کډوالۍ په مهال بې کوره کورنیو له ورکړی شو راشن کارډونو په اساس ورکولی شي او فقط راشن کارډ لرونکي کورنۍ د دغې مالی مرستو حقدار دي. خو د سپا قوم یو اوسیدونکی ترابلی که څه هم د خوراکي راشن په پرتله د نغدو پیسو ویش یو ښه عمل بلي، خو یې چې د نورو ایجنسیو کډوالو له ورکړی شوي رقم په پرتله د باړې کډوالو له کمې روپۍ ورکولی شي.
کام دے دیر جوڑ کنا چار ہزار روپے ہو جائے فکر کرتا ہوں کہ جیب بھرے تقریباً بس جوڑا بھی نہیں بل طرف سے دوی یہ کہہ رہا کم ہے وہ ہم موڑا ہوا ہوں کنا بغیر مقابل کی دیا دا شاید کہ کیس تھے کنا دا خندر کا خواہ چیو خود ہے وہ طول میں فکی بورو دالی دو نمبرو ہر تی ہے ہوں کنا تو یہ کہہ ہونا یہ تکلیف ہو کہ اوڑل روڑل بس دا کیس تھے غیر شاو پیسے روڑ لے چیسے اغل ضرورتی تھی رہے گا پہلائیں گلور جن سولہ بارہ ہزار یا سولہ ہزار ورکاولے دو خلا چار ہزار کی ہی کام غبندے خلقی کی پیسے کام دیدی.
د ایمرجنسی ریکوري دغه پروګرام به تر څلورو میاشتو دوام لري او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په دغه پروګرام کې د باړې او تیرا باقی پاتې کامونو کورنۍ هم شاملولی شي. بل اړخته د قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي اعلان کړی چې د اورګزی جنسي اپر او لوور سب ډیویژنونو قریبا پنځه زره بې کوره کورنیو د واپسې پروژه به د روانې میاشتې د شلمې نېټې نه شروع کولی شي. د چارواکو په وینا د واپسې دغه دویم پړاو به تر یو دېرشمې جولای دوام لري، په کومه کې به چې د علي خیلو، بیزوړ خیلو، مشتي او عثمان خیلو کډوال خپلو کورونو ته واپس لیږلی شي او دوی له به د حکومتي پلان لاندې د ترانسپورټ دپاره لس لس زره روپۍ او د سمدستی ضرورت د پاره نور 15000 روپۍ د هر کورنۍ په سر ورکولو ترڅنګ د شپږو میاشتو خوراکي مواد هم ورکولای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو کتر منور دونکو اوس هم د لوپ په باب یو په زړه پورې رپورت ولوري تستا سو پام را ګرځو چې د پاکستان یو ځینی مسلکی سوک وهونکی محمد وسیم چې د کوټي اوسیدونکو د نن یې د جنوبي کوریا په سول کې فلپایني سوک وهونکی جتر اولیواتا ماته ور کړی دا. نور تفصیل ور باندې حامد سمسور لکوچ را کوي.
د شمالي کوریا شار سیویل کې د ورلد باکسینګ کونسل سیلور پلی ویټ ټایټل د پاکستان د بلوچستان سره اړه لرونکي محمد وسیم کورنۍ د ده پر بریالیتوب باندې ډیره خوشحالي څرګنده کړله. دی د پاکستان لومړی سوک وهونکی دی چې دغه جایزه یې ترلاسه کړله. 28 کلن محمد وسیم مقابله د جنوبی کوریا په سر شار سویل کې د ورلد باکسینګ د پلپاین د لوبغاړي جیترا اولیوا سره وله. مقابله د پاکستان پر وخت پر 11 بجې باندې پیل شوه. 12 روند وسو چې محمد وسیم د پلپاین ولوبغاړي ته ماته ورکړه. له دغه بریالیتوب وروسته محمد وسیم د نړیوال پروفیشنل باکسینګ پر څلورم نمبر باندې راغلی. د د کورنۍ دغه میچ پر ټي وي باندې کتی. د د پلار محمد ابراهیم خبری رسنوی ته وویل
محمد وسیم جو میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ جیت گئے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا نام روشن کر گئے.
محمد وسیم زما زوی دی ماشاء اللہ دای بریالی سو د لوی چشتن ډیر شکر دی چې د پاکستان نوم روشن کړی. پر روان وخت کې به هم موږ د د لپاره لوی خدای زخه د بریالیتوب غوښتنه کوو. محمد ابراهیم پر مخ زیاته کړله
صبح بھی بات ہوئی تھی فائٹ سے پہلے مستقبل میں یہ امید ہے کہ اللہ پاک اس کو آگے بھی اس باکسنگ میں نہ ہو.
نن سهار زما له د سره خبري وسوي تر مقابله لمخه پر روان وخت به هم دا ویو چې په باکسینګ کې دی خدای پاک ودته روشانه نوم ورکړي. د محمد وسیم پر بریالیتوب باندې په بلوچي ګلی کې د د کورنۍ د د بریالیتوب ورسته په خوشحالي کې میټایانی ووشلې. د بلوچستان حکومت د سپورت څنګه د د لپاره د 15 روپۍ د انعام اعلان هم وکړي. محمد وسیم تر دې لمخه کامن ویلت گیمز، کمبیټ گیمز، چاینا کینگز کپ، بینکاک، جنوبی ایشیا گیمز، بنگلادیش پریزیدنت کپ، انډونیشیا بنظیر بټو انټرنیشنل ټورنمنت په شمول باندې یو شمیر په مقابلو کې برخه اخیسته ده. د نن د مقابلې لپاره د دوی میاشتې لمخه په امریکا او په جاپان کې خصوصي تربیه هم ترلاسه کړې وله. محمد وسیم په 2015 کې په لومړي ځل باندې و خپل پېښورانه لوبغاړي ته ماته ورکړې وله. حمید سمسور وایس اف امریکا دیوری ډیو ټلویزیون کوټ.
کله مونږ اوریدونکو وایس اف امریکا دیوری ډیو د پاکستان ماډل کندیل بلوچ په وژنه کې ککړ دا غي ورور نیول سوی او خپل د غیرت په نوم د خور د وژنې اعتراف هم کړی دی. کندیل بلوچ د جمعې په شپه ملتان کې وژل سوی و او مور پلار یې پولیس ته د دې وژنې اطلاع ورکړې و. په دې هکله تفصيلات راکړي زموږ خبریاله رابعه پیر.
تیر ورځ د پنجاب ملتان شهر کې وژل سوی پاکستانی ماډل کندیل بلوچ په ډیره غازی خان کې خاورو ته سپارل سوی ده او د هغې ورور عدالت مخې ته د خپلې خور د غیرت په نوم د وژنې اعتراف کړی دی. بل پلو ته سماجي ډلو احتجاج کړی او د حکومت څخه یې د غیرت په نوم قتل کوونکو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د سوشل میډیا په ذریعه مشهوره کېدونکې ماډل کندیل بلوچ چې اصل نوم یې فوزیه عظیم شودل کیږي د جمعې په شپه په ملتان کې خپل په کور کې ورور وژلی و چې نن سهار د پنجاب صوبې په ډیره غازی خان سیمه کې خپل پلارنۍ علاقه شاه صدرالدین کې خاورو ته وسپارل سو. کندیل بلوچ په وژنه کې کاکڼ ورور وسیم چې تېر ورځ ناوخته نیول سوی و عدالت ته په وړاندې کېدو خپل خور د غیرت په نوم د وژلو اعتراف کړی دی او ویلی دی چې دې ته یو ور نشاور شیان ورکړو او بیا غاړه ور خفا کړه. عدالت وسیم د درې ورځې پر مهند پولیس ته حواله کړی دی. کندیل بلوچ په تیرو ورځو کې په سوشل میډیا د خپل متنازع عکسونو او ویډیوز له وجې خورا شهرت ترلاسه کړی و. په دغه ویډیوز کې د روی تحلال کمیټې د غړي مفتی عبدالقوی سره مخې ته راتلونکي ویډیوز هم شاملې وې چې د ورور وسیم تر مخه د کندیل بلوچ د وژنې سبب جوړ سو. بل اړخته سماجي ډلو په هیواد کې سیوا کېدونکي د غیرت په نوم د وژنو په ضد سخت احتجاج کړی دی. په لاهور کې په لیبرټی چوک کې دونکې مظاهره کې د غړو وینا و چې تر څو پورې به د هوا لور د غیرت په نوم وژل کیږي.
صرف انٹالرنس ہے.
دلتا ته د عزت او د غیرت خبره نه بلکې عدم برداشت چې په معاشره کې د شوزو په ضد سیوا کیږي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت ته پکار دی چې په دې اړه مؤثره قانون سازي وکړي چې په راتلونکي وخت کې یوه ښځه د غیرت په نوم ونه وژل سي. د شوزو د حالت په اړه د پنجاب کمیشن مشر فوزیه وقار هم د یو بیان د لارې په هیواد کې په سیوا کیدونکي د غیرت په نوم په وژنو اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشري حقونو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 1500 څخه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل سوې دي. د قانون پوهانو تر مخه په دې اړه که څه هم قانون موجود دی، خو په قانون کې د کمزورۍ له وجې پر دې عمل درآمد د نشت برابر دی. تر ټولو لوی ظلم خو دا دی چې د قتل کوونکي وارثان مدعي خپلوي او کله چې غواړي قتل معاف کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوس وړاندې کوي یوه اداریه چې په نړیوالو سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې نامتو زرعي ساینسدان نارمن بورلاګ د کروندې په مت کې د بیکچه زیاتو خدمتونو کولو او په دې کې د انقلابي کارونو په سر د شین انقلاب بابا یادیږي. په کال 1988 کې نارمن بورلاګ د خوراک یو عالمی انعام مقرر کو. دا کلیزه بین الاقوامی انعام زراعت او غذائیت دپاره د نوبل انعام په نوم یادیږي او په دې کې د هغو ټولو افرادو د بنینو انسان د خیګړې دپاره د کړو کامیابو مننه کیږي کم چې په دنیا کې د خوراک د معیار، مقدار او د موجودګۍ دپاره اچلې کړې شوي وي. سخ کال دا انعام سلورو کسانو ته ورکړی شوی دی. په دې کې د یو نوم د کیپ ورد ماریا انډراډ دی، دویم د یوګنډا رابرټ موانگا دی او دریم د امریکې یو زنانه زرعي ساینسدانه ډاکټر جین لو ده. دوی ته دا انعام د نارنجي رنګ د خوږو الوګانو پیداوار له د ترقۍ ورکولو په وجه ورکړی شوی دی. د ونو بوټو ساینسدانانو ډاکټر انډراډ او ډاکټر موانگې د خوږو الوګانو د فصل روزنه په داسې ډول کړې ده چې هغې کې ویټامین ای خ بی سی آر موجود دي. هر کله چې ډاکټر لو د غذایت مطالعې او پروګرامونه داسې تیار کړل چې د هغې په وجه د لسو افریقانو ملکونو په لکونو کورني صارفین د دې قسمه د الوګانو کرلو، اخیستو او استعمالولو ته سلا شول. مخ په ترقۍ ملکونو کې د انساني صحت په وده کې د ویټامین ای کمی یو ډیر خطرناک سیز دی. د ویټامین ای د کمی د لاسه ماشومان ړانده پاتې شي، د 50 کالونه د کم عمر د ماشومانو بدنونه وده نه کوي او د نسخوګي شری او د ملیریا د لاسه د دوی د مرګ خطره 2% زیاته وي. د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د یو ایس ایډ نومې د ادارې منتظم ګایل سمیت خپل یو بیان کې د زمیندار مد د دې نارینه او زنانه ساینسدانانو او ماهرانو د کار ستاینه کړې ده چا چې خپل ټول ذهني او جسماني صلاحیتونه په دنیا کې د خلکو خدمتونو ته دین کړي دي. د خپل بیان په اخر کې دی انعام ګټونکو نارینه او زنانو ته مبارکي ورکړې ده. ویلي دي چې ساينس سره کله د بنی آدم پوخ نیت یو ځای شي نو په دې د خلکو ژوند بدلیږي. یقینا چې تاسو دنیا له یو ډیر ښه او د نیکه کار کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګل او کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. لږګړی ورسته به تاسو بیا خبرونه اوري. له خبرونه ورسته به تاسو د ناهید سحر سره پښتانه ستوري خبرونه اوري، او یو شاعر درویش روخان به پکې میل موي. کولی سي هم په د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 00120220504 او 03. له ډیو ریډیو سره اوسئ.